د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې استریم شي په خبر کې د سهار لاس بجې شو ته لسونه تلور سو بجو په دې خبرونه کې هم زمونږ ورشاسته کوم چې په اول نیمای کې درته یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو. په دویم نیمای کې د روغتیا او درملنې خبرونه اوریدل شي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د خبرونو سرټکی د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم نن د بلوچستان په لور لای کې د حکومت خلاف جلسه کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو کمانډان وایي له افغان امنیتي ځواکونو سره ملاتړ به یې دوام لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له هغې د امن او ارامۍ غږ کړی چې په کانګرس کې د تېرې اونۍ د حملې د ذمهوارۍ منلو نه یې انکار وکړ. د خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وایي چې په هیواد کې ترهګري ختمه شوې نو بیا څنګه د بلوچستان په مچ سیمه کې د یوولسو کان کیندونکو د وژنې پیښه وشوه. نوموړی نن په لورلای کې کیدونکو د پی ڈی ایم جلسې لپاره پرون کوټې ته ورسېده او په هوایي ډګر یې خبریالانو ته وویل چې حکومت په وار وار د ترهګرۍ د ختمولو ادعا کوي خو بیا هم په هیواد کې ترهګر بریدونه دوام لري. مولانا فضل الرحمان یو وار بیا په دغه مخه هغه تورونه تکرار کړل چې موجوده حکومت انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوه او خلک یې منلو ته تیار نه دي. نو موړي ژمنتیا و خو دا چې د حکومت په نسکوروي. خو د وزیر اعظم عمران خان په واکمنۍ حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونه د احتساب د عمل نه خپلو مشرانو د بچ کولو لپاره راغونډ شوي دي. ټاکل شوی چې په لورلای کې د پی ڈی ایم نننۍ جلسې ته د مولانا فضل الرحمان تر څنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی، د پیپلز ګوند پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی، د مسلم لیگ نواز ګوند سردار یعقوب ناصر په ګډون نور یو شمیر مشران وینا وکړي. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر او د کورونا وبا د سار مرکز NCON مشر اسد عمر وایي د روزګارونو په خاطر ټول بند نه لګوي خو په کار ده چې خلک د احتیاطي تدابیرو په پام کې نیولو سره د کورونا وبا خپرېدو مخه ونیسي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل د کورونا په اولنۍ چپه کې ټول بند له 2 کروڑ زیات خلک بیروزګار کړي وو چې 90% یې عام مزدوران وو. بلخوا ځینې مزدوران وایي چې د اولنۍ چپې د ټول بند له وجې تر اوسه کار روزګار نه دی پر ځای او نه هم ورسره حکومت مالی مرستې کوي. حکومت وایي چې د کورونا په لومړۍ چپه کې یې ګڼو خلکو ته د 3 میاشتو لپاره 12,000 روپۍ د امداد په توګه ورکړي دي. په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې د کورونا له وجې نور 1,000 کسان مړه شوي چې ورسره په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ د مړو شمیر ټول شمیر 10,000 ته ورسېد. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تېر یو شوارز کې نور 2,478 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي چې ورسره په پاکستان کې د کورونا ناروغانو ټول شمیر له 15,000 او 6,000 واوښت. خو نږدې 3,02,000 ته بېرته رغېدلي هم دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی پرون د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان او د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سلی د کاته وکړل. خلیلی چې د سیاسي ګوند حزب وحدت مشر هم دی، د ګل پورز د افغان وفد په ملتیا په 3 ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی او د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره یې په ملاقات کې د افغانستان د سولې او د کابل او اسلام آباد په اړیکو خبرې وکړې. د پاکستان سرکاري ریډیو د عمران خان د خولې ویلي چې د خبرو اترو له لارې سیاسي جوړجاړی د افغانستان د شخړې وازنې حل دی. دا راز د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې SPR پرون وویل چې په پینډۍ کې د جنرال باجوه سره د افغان وفد په خبرو کې د شریکو ګټو په سیمه کې د سولې، ثبات او همکارۍ او د افغانستان د سولې په بهیر کې روانو پرمختګونو بحث وشو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان له افغان امنیتي ځواکونو د نیټو د غوس ملاتړ ماموریت د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. جنرال سکاټ میلر چې د افغانستان د پوز مشر محمد یاسین زیا سره په کندهار ته تللی و په یو ویډیو پیغام کې ویل دوی تعهد به غوره او قوي پاتې وي. دی وایي دغه سفر یې ښه و او خوشحاله دی چې د کندهار له والي سره یې لیده کاته وشو. په څه باندې 2 میاشتو کې د هدفي وژنو او نورو حملو تر زیاتېدو وروسته په افغانستان کې امریکایي دفاعي ځواکونو هم په ځنو عملیاتو کې د افغان قواو ملاتړ کړی دی. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وروسته له هغې د امن او ارامۍ غږ کړی چې په کانګرس کې د تېرې اونۍ د حملې د ذمهوارۍ منلو نه یې انکار وکړ. نوموړي پرون په د ټکساس ریاست الامو ته د سفر په وخت وویل چې اوس د قام د رغېدو وخت راغلی. ټرمپ دا څرګندونې له هغې لږ وخت مخکې وکړې چې د کانګرس په ولسي جرګه کې د ډیموکرات استازو لخوا په جمع شوي قرارداد رای اچول کېدونکې وې. په دغه قرارداد کې له مرستیال ولسمشر مایک پینس غوښتنه شوې چې د جنورۍ په شپږمه په کانګرس د بلوګرو په برید کې د لاس لرلو په وجه د 15 آئینی بدلون په استعمالولو ټرمپ له ولسمشرۍ لرې کړي. خو ټرمپ ویلي چې دغه آئینی بدلون نه ورته هیڅ خطر نشته. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې پکې مو درته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. او اوس ورزو د ریپورټونو لړۍ ته لکه څنګه چې مو درته په خبرونه کې هم ویل، نن د بلوچستان په لورلای کې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد یا پاکستان جمهوری تحریک یعنی پی ډی ایم جلسه کیږي. دغه جلسې لپاره د دې غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمان پرون کوټې ته رسیدلی. هلته خبریالانو سره خبرې هم کړې دي، د امنیت په حواله خبرې کړې دي، هغه تورونه یې تکرار کړي دي چې په وزیر اعظم عمران خان په حکومت باندې لګی او ځنشمنی خودلی دی. په دې حواله د کوټې نازمنګ خبريال ایوب ترین په دې رپورت کې نور تفصیل لکوي.
د پاکستان ډیموکراټیک موومنت تر سورین لاندې نن د بلوچستان په لورلای کې د حزب اختلاف له لوري جلسه کېدونکې ده. د دې مقصد لپاره د پی ډی ایم مشران و کوټ ته رارسېدلي دي. او تېره ورځ چې کله د جمعیت العلماء اسلام امیر او د پی ډی ایم مرکزي مشر مولانا فضل الرحمان و کوټ ته راورسېدي، نو هغه د کوټ پر هوایي میدان د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان ولس چې څه ډول د پی ډی ایم سره درېدلی دی هغه یو تاریخي عمل دی. د نوموړي په وینا چې نن به د لورلای جلسه یوه تاریخي جلسوی او پدې کې به ولس هغه خلک رد کړي څوک چې د درغلي د لارې په اقتدار باندې قابض شوی دي.
همه تو ایک سے بڑھ کر دوسرا جلسہ مل رہا ہے، ایک سے بڑھ کر عوام سڑکوں پہ ہمیں مل رہے ہیں.
مولانا فضل الرحمان وای چې تر بل جلسہ غټ ښکار کیږي او د یوې څخه زیات په بل کې خلک پر سړکان باندې زیات ملاویږي او هر ریلی د بلی څخه کامیاب کیږي او د قومي تحریک شکل اخلي او د ټولو تحریک مشاهده روانه ده. هر ځای ولس په خپل وینو او هر ځای ولس ته هم روان وي چې لامل د ولس په ګډون کې زیاتوالی را روان دي.
خود براه راست ان کے پاس پہنچ رہے ہیں اور ان کی شرکت میں اب اضافہ ہو رہا ہے.
د پی ڈی ایم مشر د پاکستان د فوج دا بیان کدیو پنڈی ته ورسی نو هلته به دوی ته چای ورکول سی. په اړه وویل چې هغه په خوشحالی سره دا بیان ورکړی دی او ما هم د دې جواب په خوشحالی سره تیر شپه ورکړی وو چې په خپله د پاپا جان پیزا وخوري او موږ یوازې په چای خطابه. یادوي چې د جنوري په 11مه نیټه د پاکستان د فوج د عامو اړیکو ډایرکټر جنرال میجر جنرال بابر افتخار په اسلام آباد کې د خبریالانو سره په خبرو کې د پښتنې په جواب کې ویلي وو چې د مولانا فضل الرحمان و پنډي ته دراتګ څه وجه نسته، خو که بیا هم راځي نو چای به ورته پلاو کړي. تېره ورځ د خبریالانو سره په خبرو کې د پښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمان وویل چې حکومت امیش ادا کوي چې هغه د ملک سره ترګري او ترګر ختم کړي دي. نو بیا د نوموړي وینا چې د مچ پیشه څه ډول رامنځته سوه په کوم کې چې د کویلې 10,000 کان کیندونکو ووژل سو. مولانا فضل الرحمان دا هم ویل چې موږ په دې هڅه کې یو چې اوسنی حکومت ژر تر ژره ختم سي، ځکه چې دغه حکومت د مچ د پیشو وروسته د ولس د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی. که څه هم د مولانا فضل الرحمان د تیر ورځې د بیان په اړه تر اوسه د صوبایي یا هم د وفاقي حکومت لخوا څه غبرګون نه دی ښکاره سوی، خو په تیرو ورځو کې د حزب اختلاف پر دغه ډول بیانو د وفاقي حکومت له لوري په وار وار ویل سوي دي چې د حزب اختلاف زیاتره جماعتونه ولس د کال 2018 په عام انتخاباتو کې رد کړي دي، نو ځکه دوی د حکومت څخه لري او دغه ډول تورونه لګوي. او خپل حکمران جماعت تحریک انصاف څو ځله ویلي دي چې د حزب اختلاف ګوندونه د خپلو مشرانو د درغلۍ د پټولو او پر حکومت د فشار اچولو لپاره پی ډی ایم جوړ کړی دی. او خپله د پاکستان فوج هم د اپوزیشن ګوندونه دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې سیاسي مشران دي په خپلو سیاسي چارو کې فوج نه شکلوي او نه دی ور باندې تورونه لګوي. په دې اړه د فوج ویان د جنوري په 18 نیټه یو ځل بیا ویلي وو چې فوج د ملکي وازیلي اداره ده او د ذیلي ادارې په توګه به د حکومت سره ولاړ وي. بلې خواته نن په لورلای کې د پی ډی ایم تر سوري لاندې د جلسې ټول انتظامات وسرته رسېدلي دي. جلسې ته به د پی ډی ایم مشران مولانا فضل الرحمان، محمود خان اڅکزی، پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی او د مسلم لیگ نون ډلی مرستیال مشر سردار یعقوب خان ناصر په ګډون نور مشران ویناوي کوي، ځکه چې و دې جلسې ته د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو او د مسلم لیگ نون ډلی مرستیال مشره میرمن مریم نواز نه راځي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
د مشال ریڈیو خبرونه ته غواګی. د پاکستان پوز ادا کوي چې د ترهګرو پر ضد د امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو عملیات ګټور ثابت شوی او د تیرو کلونو په نسبت د هیواد امنیتي حالت ښه شوی دی. د پوز ویاند میجر جنرل بابر افتخار د ګلپورس په پینډۍ کې وی خبري غونډې پر مهال په خیبر پښتونخوا کې نوې ورګډې شوې قبایلي ضلع هم یادې کړې او ډاډ یې وښود چې دا مهال هیڅ یو ترهګر ډله هلته منظم وجود نه لري. خو د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازه او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر محسن داوړ د پوز دا داوه بې ځایه بولي، وایي چې په سیمه کې یې ترهګر بیرته د پیاوړي کېدو په حال کې دي. په دې هکله تفصیل د هارون باچا ناورو.
د پاکستان پوز د اماړي کوڅانګي آی ایس پی آر ویاند میجر جنرل بابر افتخار د جنوري 18 په خبري کانفرنس کې د هیواد د امنیت ساتنې په برخه کې د پوز د تیرو لسو کالو کوښښونو یو جاج وړاندې کړ. نوموړي وویل د پوز او هم د ولس د قربانیو په نتیجه کې د هیواد امنیتي حالت تر پخوا ښه شوی او دا وخت د پاکستان پر خاوره هیڅ یو ترهګر ډله منظم وجود نه لري. خو یو خبریال د پوز بیان ته پرستو کې پر ټولنیز میډیا د خبرې شوې هغه یو ویډیو حواله ورکړه چې په کلی دل کېږي د خیبر پښتونخوا په یو قبایلي ضلع کې له تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوي یو شمېر وسلوال بیرته له دې ډلې سره یو ځای کېږي. د خبریال د دې پوښتنې په جواب کې چې پوز د وسلوالو دی فعالیتونو ته څنګه ګوري، جنرال افتخار وویل دا سمه ده چې اوس هم په سیمه کې د نام نه پیښې کیږي خو تر پخوا یې زور ډیر کم شوی دی.
کوئی ارګنایزډ ټیررست انفراستراکچر اب آن گراؤنڈ نہیں ہے.
جنرال افتخار وایي په ترهګرو ډلو کوم منظم وجود اوس نشته. له افغانستان سره پر پوله د غزن تار لګولو چارې هم تقریبا په بشپړېدو دي خو وسلوال اوس هم له هغه خوا دی خوا راوړي، خو که دلته هم شي نو په تیښته وي. او په قبایلي ضلعو کې که د نام نه پیښو خبره وکړو نو هغه تر ډیره د قانون په سمه توګه د نه عملي کېدو له وجې کیږي. هغو ته ترهګر واقعات نشو ویلی. قبایلي ضلعو ته اوس د پولیسو نظام غځېدلی، د هغوی د تربیې چارې روانې دي او پولیس ته دې جوګه شوي چې مجرم پیدا کړي، بلکې ډیری یې نیولي او بندي کړي دي. تر کومه چې د وسلوالو د ویډیوګانو خبر ده نو دا سوشل میډیا ته د دې لپاره ورکول کیږي چې دوی خپل شتون وښيي. خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په پاکستان کې هیڅ یو ترهګر ډله منظم وجود نه لري.
Let me assure you that there is no organized terrorist infrastructure in Pakistan anymore.
خو په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ د جنوري پر 12 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د امن پر ځای کولو د پوز داوا بې بنیاد او بدله او زیاته کړه چې په هدفي بریدونو کې د دوی د قومي مشرانو او فعالانو د وژنې لړۍ هماغسې روانه ده او دا چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو او د هغوی د مشرتابه د شتون خبره هم له چا پټه نه ده. محسن داوړ هم داراز ویل چې لتیر شاوخوا یو کال راځي د اسمبلی په غونډه کې د کړي خپل هغه پښتنې د جواب په تمه دی چې حکومت دی د پخوانی فاټا په عملیاتو کې د وژلو او یا هم نیولو وسلوالو شمیر د هغوی نمونه او هویت ورته وښيي. بلخوا په پیښور کې خبریال او د سیاسي او امنیتی چارو شننکي رحیم الله یوسفزی که څه هم مني چې د پاکستان امنیتی حالت د تیرو کلونو پرتله ښه شوی، خو زیاتوي چې په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو ډلو د شتون په خبرونو کې حقیقت شته او د دې مسئلې غم باید وخوړل شي.
مخکې کوم حالات یو څو کاله مخکې خو ډېر خراب وو، خصوصي مماندې ورپکو قبضه وو، په دې کې اوس هم داسې سیمې شته چې هلته امنیت ښه نه دی، لکه شمالي وزیرستان په فوج باندې پولیس باندې هم بریدونه شوي دي او مخکینۍ جګړې هغه تازه شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې هم پېښې کېږي، باجوړ کې، مومندو کې هم کله ناکله یو پېښه وشي، سوات کې هم شوي. کله چې فوج دعوه وکړي چې مونږ امن راوستل، نو بیا خو خلک پوه چې دا څنګه امن دی چې اوس هم دغه بریدونه ختم شوي نه دي. کوم چې ډلې د تحریک طالبان پاکستان نه پیلې شوې وي هغوی بیا هغې سره شامل شوي، دلته کې موجود دي، سهولتکار دي، هغې مخنیوی هم پکول غواړي، د هغې نه بغیر دا مسله نه حل کېږي.
د پاکستان پوز ویان میجر جنرل بابر افتخار د راولپنډی خبری کانفرنس ته ویلي د 2019 کال پرتلا دا وخت په هیواد کې کېدونکو ترهګر بریدونو کې 50% کمی راغلی دی. بلخوا د مشال لړیو د شمیرو تر مخه د تیر 2020 کال د دسمبر تر 23 نیټې پورې یوازې په شمالي وزیرستان کې 46 هدفي بریدونه شوي چې تر 50 زیات ځایي مشران، ځوانان او هم سرکاري چارواکي پکې وژل شوي ول. حکومتی شمیرې بیا ښیي چې هم تیر 2020 کال په شمالي وزیرستان کې 50 وسلوال بریدونه یا د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتې شوي وې چې لسګونه پوځیان پکې وژل شوي ول.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یوونی مو بجا،
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هله
پر څلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر څلورنی مو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې د کورونا د لومړی چپې پر مهال لګول شوی لاکډاون یا ټول بند په وجه په دې هیواد کې په لکونو خلک بیروزګاره شوي وو چې پکې کاروبار کوونکي او نور خواریکښ شامل دي. بلخوا د کاروباریانو او خواریکښو وینا ده چې تر اوسه د دوی روزګارونه واپس خپل ځای ته نه دي راغلي او نور سره حکومت کومه مرسته کړې ده. حکومت وایي د کورونا په لومړۍ چپه کې ګڼو خلکو ته د سلورو میاشتو لپاره 12,000 روپۍ د امداد په توګه ورکړې دي. په دې حق له نور تفصیل له سیمې زمونږ خبریال سراج ظهیر راکوي.
د جنوري په 12مه اسلام آباد کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر او د کرونا د سار لپاره د جوړ مرکز ان سی او سی مشر اسد عمر په خبری کانفرنس کې ویلي د کرونا په لومړۍ چپه کې د لاکډاون یا ټول بند له وجې د 2 کروڑ نه زیات خلک له بیروزګاری سره مخ شوي، چې پکې یوازې 29% د امروزه مزدوري کوونکي خواري کښتي او له دې سربېره د یو لوی شمېر د خلکو کاروبارونه هم خراب شوي. د نوموړي په خبره په دې وجه حکومت په دې دویمه چپه کې نه غواړي چې د خلکو کاروبارونه خراب شي او بیروزګاره شي، نو لاکډاون یا ټولبند نه لګوي، خو باید چې اولس احتیاطي لارښوونې خپلې کړي چې د دې دویمې چپې نه هم مونږه بهر شو. دی وایي کله چې کرونا راغله او وبا خوره شوه، نو هغه وخت فیصله وکړی شوه چې ټولبندي ولګول شي او هغه وخت زیاتره په کاروباري هلو ځلو بندیزونه ولګول شو، نو تقریبا د 2 کروڑ نه زیاتو خلکو روزګار له هغوی وترلل شو.
ان کی روزگار جو ہے وہ چھن گئی ان سے.
بل پلو د خوارکخو او کاروباریانو وینا د چی د دوی پر روزگارونو چی د کرونا د لومړی چپی دوران کوم اثر پریوته وو دا غیله وو چی دوی تر اوسه زایلا ندی راغلی او نور سره حکومت کوم امرسته کړي. د مومندو ضلع نه د مزدوری لپاره مردان ته راغلی یو خوارکخ موسم خان مشال ریډیو ته وی دی لډیر وخت به روزگار دی خو حکومت ور سره کوم کومک یا امرسته نه دا کړي.
زمومندو نه راغلی ما حل تم چې کوم د کرونا حالات خراب ہو دا کرونا دا وجہ التم کارونا وسرا غلی مردان تا مردان کی میں تقریبا می شوشوا خود کرونا دا وجہ کارونا غون ولاڑی دلتا هیڅ کوم کار نه کې بازار بندی ک خلکیم ارسړی بس کرونا دا نه څو کار کین نه چا روزگار شته غریب سړی ته سخت مشکلات دي غریب سړی باندې نه څو کار کوي د کرونا دا وجنه نه څو بوزي منګ حکومت ته دا خواست دي غریبانان له خماخه کم اس کم څو کار لین روان کی دوی خو بل څه چاره نشته د کرونا دا وجه کارونه غون ولاړ دي
همدا شن په پینډي کې یو دکاندار طارق خان مشال ریډیو ته وی حکومت خو د کرونا د لومړی چپی خبره کوي په دې دویمه چپه کې هم د دوی کاروبار ډیر زیات خراب دي
زمون روزګارونه ډیر زیات افیکټ شي او ځکه چې بیخي مونږ تلکا دغه نه وکنه اجازت نه د دکان د کولاو خولو نو هغه ټیم کې واقعي ډیر زیات کرایسیس راغلی ځکه چې زمون لکه سره زما بازي داسې دغه چې راغی صرف او صرف دغه شان لکه یو دکان ته بناستی غیبه خپل چوله به داغه ناغي بلای کنه نو هغه په وجه مونږ ډیر زیات مونږ لکه مشکلات نه دوچار شي داغه نه پس چې اوپن شو نو مونږ چې څنګه ایکسپیکټ کول چې را مارکیټ په ډیر زیات دغه شی زمون به سره خوشي دغه شی خو اصل کې په هغه کرونا په دوران کې څنګه چې بازارونه بند دغه شان سب د جابز په لحاظ سره خبرو کو نو ډاون سایزینګ شوی او خلکو ته فاینانشل پرابلمز خو لا اکشن بزو يم چې بازارونه لا خپل ځای لنه دی راغلي
بل پلو د تیر کال د مارچ په میاش کې چې په پاکستان کې کله د کرونا لومړی چپه راغله نو د وفاقي حکومت په وینا چې دغه دوران یې د غریبانو کورنیو لپاره 1200 ارب روپی امداد اعلان کړو چې تر مخه د 2 کروڑو نه زیاتو خلکو ته د سلورو میاشتو لپاره 1200 روپی د مالی امداد په توګه ورکړي شوی او دارنګي دې دوران د بجلی بیلونه هم پاکستان وکړل
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پا کابل کے تھیں
تاسو دا مشال ریڈیو اخبرونو تا واگیائی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت په اهمیت ټینګار کړی سو للاری اوربان ته زمينه برابر شي عمران خان د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند له مشر محمد کریم خلیلی سره پرون په ویلیدنه کې د افغانستان د سولې اړوند د مسائل یاد کړی دي خلیلی پاکستان ته پر رسیدو د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د پارلیمان له سپیکر اسد قیصر سره هم ملاقات کړی دی په دې حق له نور تفصیل د سفی الله ستانگزی په ریپورت کې اورو
د افغانستان د سولې پروسې لپاره د پاکستان پر دوامدار ملاتړ د ټینګار په ترڅ کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان تاکید کړی چې په افغانستان کې د خبرو پروسه باید د هر اړخیز حل لپاره له زغم او ډیر کوښښ سره تعقیب شي ښاغلی خان د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند له رهبر محمد کریم خلیلی سره پرون په ولیدنه کې دغه مسأله یاده کړې ده د پاکستان د صدر اعظم د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې ښاغلی خان او محمد کریم خلیلی د افغانستان د سولې د پروسې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې بحث کړی دی د عمران خان په حواله باندې په دغه اعلامیه کې راغلی دي چې پاکستان تل د افغانستان د سولې حل په مسله باندې ټینګار کړی دی او دا یې دریځ دی چې د افغانستان لانجه د جګړو له لارې نه هواریږي د ښاغلی خان په حواله په دغه اعلامیه کې راغلی دي چې د افغانستان د جګړې ښکېلي خواوې باید د اورکام په مسله باندې ټینګار وکړي څو بالاخره اوربند ته زمینه برابره شي پاکستان صدر اعظم همداراز ویلي دي چې یو باثبات او سوله ایز افغانستان به د سوداګرۍ او سیمه ایز ارتباطاتو په برخه کې د همکارۍ نوې لارې پرانیزیم د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند رهبر محمد کریم خلیلی دوشنبه پاکستان ته تللی دی ښاغلی خلیلی په حواله د هغه په فیسبوک پاڼه باندې په اعلامیه کې راغلی دی چې خلیلی د افغانستان او پاکستان د روابطو او همدارنګه د سولې د پروسې په اړه باندې د بحث لپاره له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی ښاغلی خلیلی د عمران خان تر لیدنې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لپاره هم د افغانستان د سولې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د روابطو په اړه باندې خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د قریشي په وینا د افغانستان د سولې له پروسې د اسلام آباد د ملاتړ خبره تکرار کړې او ویلي دي پاکستان هیله مند دی چې په قطر کې د دولت او طالبانو ترمنځ روانې مذاکرې به وکړی شي افغانستان ته تلپاتې سوله راولي. ښاغلی خلیلي چې د دوشنبې په ورځ پاکستان ته تللی او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره ګوري د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د نقش مننه کړې ده. ښاغلی خلیلي د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره هم کتلي چې ویل شوي په دې کتنه کې هم د سولې پر موضوع خبرې وشوې. تر دې مخکې د طالبانو یو هیئت چې د دوی د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر یې مشري کوله پاکستان ته سفر کړی و او د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کړې وې.
د مشال ریډیو خبرونه دي. امریکایي خبری ادارې بلومبرګ د جنوري په شپږمه په خپل یو ریپورت کې ویلي چې په ایشیا کې ایوازې په پاکستان کې د ګرانۍ شرح 10.1 ته رسیدلې ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي امکان دی چې په دې هیواد کې د ګرانۍ شرح په روان کال کې هم د 8 نه تر 10 درجو منځ کې پاتې شي. په خیبر پښتونخوا کې بیا خلک وایي هر میاشت په صوبا کې د خوراکي توکو بیې لوړیږي او په کار ده چې حکومت د دې توکو قیمتونه پر ځای وساتي. بلخوا صوبایي حکومت وایي په دې لړ کې هلې ځلې کوي. په دې هکله نور تفصیل د فرخنده اسد په ریپورت کې اورو چې د یو دوکاندار په غږ پیلېږي.
دا د خیبر پختونخوا د مردان ضلع یو دوکاندار عارف خان دی چې وایي د خوراکي توکو د بیو لوړېدو او هر ورځ د بیو د بدلېدو له وجې ګاک نه جوړېږي. د جنوري پر 12مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل د ضروري خوراکي توکو بیې په یوه میاشت کې 15 واره بدلېږي او ګاک هم ورسره د خوراکي توکو د بیو پر لوړېدو بحث کوي.
د 400 ضلع د سرکاری ہائی اسکول یا استاد انور شیر د جنوری پر 12مه مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویل د خوراکي توکو د قیمتونو د زیاتوالي لوجې د هر میاشتې د کور د سودا بجټ د تیرې هغې نه زیات شوی وي.
بلخوا په پېښور کې د خوراکي توکو د یو دکان مالک عامر محمود د جنوري پر 12مه مشال ریډیو ته وویل د 2021 کال د پیل نه د خوراکي توکو په بیو کې اضافه وکړې شوه. نوموړی وایي خلک د ګرانۍ نه پریشانه دي او د نومبر میاشتې په پرتلا په 13 دسمبر او په 2021 کال کې د خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي.
دکانداران دا هم وایي دوی په زیاتو او نوي نرخونو خوراکي توکي اخلي نو څنګه یې په زړو او ارزانو بیو خرڅ کړي. د خیبر پختونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي سملي غړي او د خوراک په اړه د حکومتي کمیټې مشر واجد الله خان د جنوري په 12مه مشال ریډیو ته وویل حکومت یې کوشش کوي چې ګرانی کم کړي خو نوموړی وایي دا څه لومړی حکومت نه دی چې ګرانی پکې دومره زیاته شوې ده.
انفلیشن
بل سیکنڈ دا سے پہلے حکومت نے چیز کی انفلیشن ریٹ اچھے کی دس پارٹی گورنمنٹ کی 11% چلے دو دا نواز شریف حکومت کی 12% چلے دو چیک کئی تاسو چیتا سو بڑی حکومت نے کی انفلیشن ریٹ اگوری دس دبا اندازہ ہوشی کاندار چکم دے اگا خپل دلگانا ریٹ سوا خرسی او دا بدنامی حکومت چیرا حکومت اکس گران کری
دا چی پو پاکستان کی دا گرانی شرے ڈبل ڈیجٹ تا دا رسیدلو وجوہات سدی او دا دی مطلب سدی پو اڑی د اقتصادی چارو پو اکرام ہوتی د جنوری پر دولہ سما مشال ریڈیو تو ول
ڈبل ڈیجٹ گرانی بھی یعنی نہ ہونا پر یہ مطلب دا شو چې دا گرانی ډیر زیات ده او د دې سلور وانا چې کوم وجوهات دی هغه موجود دي چې گرانی د دې په وجه راځي چې فیکٹریان چې دا غي سپلای د مختلف سیزن چې دا هغه کم شي دوی مدار راځي چې د فیکٹریانو د مال قیمت کې مر خرید دي چې دا کوم نه مال جوړیږي خام مال هغه ډیر زیات شو دی د دې خبره دا ده چې انرژي چې دا هغه ګرانه شوې ده او سلورم خبره چې دا هغه
بلخوا د پاکستان د شماریات ادارې د 2020 کا د لومړی هفته په اړه په هغه هیواد کې د خوراکي توکو د بایو په اړه ویلي د روان کال په لومړۍ اونۍ کې د چینو وریجو دالونو سبزیانو وړو او غړو په شمول د 22 خوراکي شیانو په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی دی.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري او اوس درته وړاندې کوو اونیز خبرونه روغتیا او درملنه. په دې خبرونه کې د جوړونو د دردونو او له دې سره د تړلو نورو ناروغیو په اړه تفصيلات اوري. په دې خبرونه کې د پیښور د لوی هسپتال لیډی ریډینګ د جوړونو د دردونو او د دې سره د تړلو ناروغیو د سانګې مشر پروفیسر ډاکټر سلیمان خان ملمه ده. د دې خبرونه کوربه ده مجید بابر، چې یو وار تاسو نیخ پنی غوړي دلی و دا ور یې تاسو ته ریکارډ شوی بڼه وړاندې کوو.
روغتیا او درملنه. اړوندو ستوري مشي زه ستاسو قربا مجید بابر یم. روغتیا او درملنه ونی دا خبرونه درته وړاندې کوو په ژوندۍ بڼه. د مشال ریډیو دا خبرونه هر اونۍ تاسو دا خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د بیلابیلو ناروغو په اړه باندې د مشخصو یا د ځانګړو ماهر ډاکټرانو تاسو سره هغه مخامخ کوو. هغه په دې خبرونه کې زموږ مېلمانه وي. د نن خبرونې موضوع روماتیسیزم یا د جوړونو درد دا ناروغي ده. په دې اړه باندې به د پېښور تر ټولو لوی روغتون لیډی ریډینګ هسپتال د روماتولوژي د سانګې مشر ډاکټر سلیمان خان را سره راغلی دی. نو اول هغه ته ستړي مشي وایو او بیا نورې خبرې پر مخ کې بوزو. ډاکټر صاحب ستړي مشي، په خیر راغی.
السلام علیکم مجید بابر صاحب، ډېره ډېره مننه د مشال ریډیو او ستاسو د ټولو ډېره ډېره مننه د دعوت او خبرې وکړو. ډېره شکریہ،
ډېره مننه. ډاکټر صاحب شروع کوو. روماتیسیزم یا روماتیک ڈیزیز یا دغه روماتیک ناروغی آیا صرف هغه ناروغو ته وایي چې د جوړونو درد سره تعلق لري کنا د دې په احاطه کې نور ناروغي هم راځي؟
مجید بابر صاحب ډېر خپل تپوس مو کړلو او ډېر خوشاله شوم. روماتیزم یا روماتیک ڈیزیزز چې دي د 200 نه زیات قسمونه دي او خوشاله پدې شوم چې تاسو هغه پښتنه د داسې یو سوال او داسې یو تپوس نه وکړله چې هغه زما په زړه پوري دی. او اکثر خلکو دا خیال لري چې ریوماتیزم چې دی یا آرترایټس چې دی دا د جوړ بیماری ده او بس دغه چې په جوړ کې درد کیږي نو دغه بس ریماتیزم دی او نور څه نشته. خو حقیقت دا دی چې دا څومره بیماریانې چې دي د 200 نه زیات قسمونه دي. په دې کې مونږ به دا ووایو چې د جوړ نه علاوه د وجود چې کم هم اندام دی کم هم عضو دی هغه پکې متاثره کېدای شي. زه به تاسو ته دا ووایم چې یو د مثال په طور یو بیماری ده هغې ته مونږ سیستمیک لوپس ایرایتمیټوسس وایو یا په عام الفاظو کې ورته عام ژبه کې ورته لوپس وایي. د هغې اثر په دماغ هم کېدای شي, سریبرل لوپس ورته مونږ وایو, په سرمن هم کېدای شي, په جوړونو هم کېدای شي, په ګرده هم کېدای شي او په پړپوس هم کېدای شي. دغه شان بله یو بیماری ده چې هغې ته مونږ سیستمیک سکلیروسس وایو. د هغې په ګرده باندی, په جوړونو باندی, په سرمن باندی, په پړپوس باندی, په کلمو باندی اثرات کېدای شي. مختصر دادا چې دا بیماریانی چې دي دا یوازې د جوړ دغه بیماری نه ده, پدې کې دا ملټي سیستم ډیزیزز دي ته مونږ وایو چې پاغه کې د وجود مختلف سیستمی یا نظامونه چې دي هغه متاثر کېدای شي. نو پدې باندې ځان پوه کول پکار دي
چې دا صرف یوازې د جوړونو بیماری چې دا صرف د جوړونو
بیماری نه, د جوړونو نه دا او کوم چې د سوینو داغه بیا چې په وخت باندې دغه کیږي.
د صرف د دې باره کې یو عام تاثر دا دی په عمومي زمونږ په سیمو کې په قبایلي ضلعو کې چرته چې خلکو ته ډېر تعلیمي آګاهي نشته, د صحت په لړ کې ډېرو سیزونو نه خبر نه دي, د هغوی په ذهن کې دا یوې خبرې دي چې کوم مونږ ته سوالونه پوښتنې راغلي دي د اوریدونکو لخوا چې دا آرترایټس یا دا بیماری چې کومه ده د جوړونو یا چې څنګه تاسو نورو خبره وکړه, دا د عمر زیاتېدو سره تعلق لري یا د هغو خلکو باندې راځي چې د چا خوراک صحیح نه وي یا هغو خلکو یا هغو ځایونو کې خلکو ته کیږي چې چرته کې د موسم حالات ډېر یخ وي. د دې نه علاوه نور هم داسې خبرې خلکو په ذهنونو کې دي. ډاکټر صاحب تاسو څه وایئ؟
د دې لکه ایتیالوجي یا کازز یا وجوهات هغه دغه خبرې نه دي, دا کم خلک چې د عام په اولس کې د خلک ګڼي. لکه په دې کې مختلف قسمونه دي. لکه اوس که زه دا ووایم چې اوستیو آرترایټس نو ټیک دا وخت سره سره په جوړونو کې هډوکې او کرچې چې دی دا سولیږي او ریجیږي هغه خو اوستیو آرترایټس دی. خو داسې بیماریانې هم شته چې هغه په وړو وړو ماشومانو کې هم د جوړونو تکلیف او هغه مرض پیدا کوي. په هغه کې یو قسم دی جوینایل ایډیوپیتک آرترایټس. ډېر واړه واړه ماشومان به د کال د دوو د دریو د څلورو پنځو او آنورډ هغوی ته هم د جوړونو مرضونه کېدای شي. دغه شان کالک وي که جنۍ وي, په ینګ ایج کې, په ټین ایج کې ورته دا بیماریانې کېدای شي. نو نمبر ایک خبره, اول نمبر خدا ده چې یوازې د عمر خبره نه ده. دویم نمبر خبره دا ده چې یوازې د خبره هم نه ده چې ډوز څنګه لکه دا خوراک دا دغه چې دی
هغه
پکې څه رول دی, هغه پکې ډېر کم دی. هغه صرف په ګاؤټ کې دی او په نورو بیماریانو کې نشته. پدې کې جینټکس جی ډېر زیات زمونږ جین او زمونږ د جوړونو دا چې کم د جین د وجود دا ساخت چې دی هغه پکې زیات امپورټنت دی. اوټو ایمیون ډیزیزز چې کم دي
هغه بیماریانی تاسو وایي چې رد دې تعلق جینټک یا خاندانی د یو نه بل ته مور پلار کې کوي, دا غي هیستوري, دا غي تاریخ. نو هغه کې دې یو دا وایي او بل دا وایي چې د دې تعلق د خوراکي موادو سره نه دی, د عمومي روزانه خوراک سره نه دی.
پدې کې چې کم دا دغه دی دا گاوت دی, پاره کې چې پروتین زیات خوري, غوخه خلک زیات خوري, نو یوریک اسید یو دغه دی پروډکټ ان پروډکټ دی د پروتینز هغه چې په وینه کې زیات شي نو کله کله هغه جوړونو ته ورزي او بیا دا دغه کاس کول شي گاوت. خو ضروری نه ده چې هر قسمه آرترایټس چې دی داغه د خوراک سره تعلق دی. یو بزو دا وې ما چې عام عادتو کې د سیګریټ سکل چې دی هغه لکه یو سیرو پوزیټیو رومیټایډ آرترایټس ورته مونږ وایو چې پای کې جوړونه پړسیږي او ډډیږي او اډوکې کرچې پکې دنه خرابيږي روجنز په ذریعہ باندې, نو داغه تعلق د سموکینګ سره ډیر زیات دی. نو د دغې نه ځان ساتل پکار دی. باقی خوراک خود سی یو شی دی چې خوراک هیلدی او بیلنس ډایټ چې دی هغه د ټولو لپاره ضروری دی. یو سړی ډیر زیات خوراک کوي او ډیر زیات لکه هغه روټۍ ډوډۍ ډېره زیاته خوري او وزن یې زیاتېږي نو دا ډېره ممکنه ده او این دغه ده پاسیبل ده چې هغه ته به آسټیو آرترایټس او ویر اینډ ټیر او د اډوکې کرچې سولېدل چې دي دا به ورته ډېر زر کېږي.
تاسو په خپلو خبرو کې سر د دریو سیزونو ذکر وکړو. یو مو ذکر وکړو د یوریک اسید. یوریک اسید یو داسې سبسټانس دی اوریدونکو چې هغه په مختلفو خوراکونو کې یا پروټین کې وي او هغه په بدن کې زیات شي دغه مایا نو هغه درد ډاکسیمم داسې ده کاغذ زیات شي په بدن کې. نو اوریدونکو ښه ډاکټر صاحب د یوریک اسید او د سموکینګ سموکینګ مطلب د سګریټ سکل یا د تماکو استعمال که په چیلم کې وي که په سګریټ کې وي یا په نورو ذریعو باندې د هغه استعمال د دې نه علاوه ډاکټر صاحب آیا د وزن زیاتېدل یا د دې نه علاوه د عمر زیاتېدل یا داسې کارونه کول داسې ځینو کې لکه زموږ په سیمو کې خلک زمینداری کوي سخت کار دی زموږ په علاقو سیمو کې مزدوري کوي خلک دام ډېر سخت کار دی نو آیا دا دې سره هم تړلی دي؟
د دې سره خو جی داسې نه دي. ورزش یا کار کول خو پاغې باندې خو جوړ مضبوطیږي او پخیږي د هغې سره پټې مضبوطیږي خو یو خاص پوسچر داسې لکه اوس زه به تاسو ته دا اگزام پل در کوم یو سړی وزن اوچتای خو دې وزن په داسې طریقه سره اوچتای چې د خپل ملا د خپل ملا حفاظت نه کوي دم لا ټیټکړي او ډیر درون وزن راوچتای نو بیا دته د ډیسک مسله کې دی شي په دې ملا کې ډیسکونه خوځېدې شي او داغه اثر غمون ته چورته ارکونیسا یا شګاټی کا وایو هغه پرابلم کې دی شي. یا بیا زه به تاسو ته دا ویم چې یو سړی په آفیس کې ناسته په دفتر کې ناسته خو د خپل ډیسک ټاپ یا خپل کمپیوټر په یو خاص پوزیشن کې داسې خو دی دی چې د ده د مرۍ یا د نیک دا دغه چې دی پوزیشن هغه په هغه په یو خاص پوزیشن کې وي او دی روزانه هم دغه کار کوي او دی اکسرسایز نه کوي او نور څه دغه نه وي او هغه د سکرین هغه لیول ایډجسټ کوي نه نو دته هم په مرۍ کې درد کېدی شي په سروایکل سپاین چې ورته مونږ وایو نو د دغې سره یې دغه شته خو باقي ده لکه کار کول شول یا مزدوري کول دغې نه هغه چې په احتیاط سره کیږي.
ډاکټر صاحب د دې ترڅنګ په اولس کې دا یو سیز ډیر عام دی چې کله هم دردونه یا جوړونو دردونه یا داسې نور دردونه خلک په کور کې ما وی پرون دا فلان کې د حکیم نه دا دوا استعمال کړی و دی راته افاقو کا یا زخ شومه نو تیم استعمال کا په خاص توګه باندې د جوړونو د بیماری یا د روماتیسم سره چې کومه تړلې ناروغي دي د هغه علاج لپاره ډاکټر ته ورتګ ضروری دی کنا د کله خلق کورونو کې یا کیمانو لور دی یا سټیراید استعمالی اکثر لا یا دغه سه ګولې استعمالی د دې باره کې تاسو وایئ
مجید بابر صاحب د ټولو نه ضروری او مهمه خبره دا ده چې چاته هم د جوړونو تکلیف وي چې په وخت باندې سپیشلیست ځانو خي او پکلی ولس کې هغه حکیمانو ته یا ډیسپنسرانو ته یا د یو نه د بل نه دوايانی راغستل د دغې نه ځانو داغه وجه دا ده چې په دې کې ځینې دسی بیماریان دي چې کا داغه په ډایګنوسس یا تشخیص کې مونږ لیټ شو نو دا هغه کانسیکوئنسز یا نتیجه چې د نو هغه بیا د مریض په حق کې نه وي او نقصان ډیر شوی لکه مثلا لوپس ته دا کا په وخت ډایګنوز نشو تشخیص یې نشو نو ګرده خرابې دي شي دغه شان یو سړی ته فالج کې دي شي د زړه ټیک ورته کې دي شي او مختلف قسمه تکلیفونه سره هغه مخه کیږي او ریسک ورته وي نو په دې وجه باندې چې چاته هم دسی تکلیف وي چې په وخت باندې خپل ډاکټر ته ځان رسي په کلی ولس کې دغه دوايانی دا ټوټکی چې دي چې داغه نه ځان چې څومره حد پوري پاسیبل وي او ممکن وي چې داغه نه ځان وساتي.
ډاکټر صاحب زموږ په سیمو کې یو میت یو خبر ډیره خلکو کې مشهور ده وی راګي ولوالو یو دلته سو خلک دی غیډ لاړ شي غیټ نسوی نو باسي یا ست طریقه ورسره وکي د دین علاوه خلک په دغه کې د پکې یو استعمال دی یو سپه صفوف غونته راغون کړي او هغه خلک استعمالي د دغه سیزون مبارکه تاسو سوای
د دی جی اس ایویډنس نشته اس ثبوت نشته سره په ساينسي تحقیق باندې دا سیزون ثابت نه دی. زما به اوریدونکو ته دا ریکوست وی زما زما مشران دی کشران دی رونه خویندې سمره هم چې دی مهرباني وکړي د دې سیزون نه ځان ساتي او په وخت باندې صحیح ډاکټر ته ځان خی ځکه په دې کې څنګه چې تاسو وویل د یو خو تشخیص کې ډیلی راتلی شي بل دا چې هغه کم پروسیجر یا کمی طریقې یا کم ټوټکې هغوی وسره کوي نو د هغې نه د مریض ته نقصان ډیر رسېدی شي مثلا انفیکشن ورته کېدی شي که هلته ورته هغه ستنی وهي هغه د هغوی د سپسس او د دغه هغه خطر زیاتیږي چې جراثیم وجود ته داخلیږي تور زیړی ورته کېدی شي ایچ آی وی ایډز ورته کېدی شي او یا په وجود باندې داسې داغونه پاتې کېدی شي چې هغه بیا وروسته د هغې نور انفیکشن ورته وشي یا نور څه تکلیف ورته جوړ شي نو د دغې خبرو هیڅ داسې ایویډنس او ثبوت نشته دا چې کم ساینسي تحقیق دی او ساینس دومره ترقی کړي ده نن سبا به تاسو ته پته وي د کووډ ویکسین راووتل نو دا یو نوی جراثیم دی یو وایرس دی خو ساینس په خپل تحقیق په بنیاد باندې د هغې ویکسین راوستل او دا به اوس انشاءالله خلکو ته فایده ورکوي زما د خبرې مقصد دا دی چې کم په ساینسي تحقیق باندې یو شی ثابت شوی وي هغه علاج مؤثر دی او هغه علاج چې دی مریض ته فایده ورکوي د هغې نه هټ کر د هغې نه علاوه چې څومره سیزونه دي نو د هغې بیا فایده هم نه وي او د نقصان خطر پکې هم وي
ډاکټر صاحب زموږ په سیمو کې ډېر خلکو ته که درد وشي نو هغې په کورونو کې کاغوی سره موجودي انلجیسک یا هر هغه ګولای چې هغه درد ختمی پدې کې پیناډول یا بروفین یا والټرون یا ډیر داسې نور د کمپنو د ویانې دي چې هغه په دغو نمونو باندې دي خو هغه درد ختمی خو ډیر زمونږ په سیمو کې خزی جینکه الکان مشران هغه یکدم استعمالي او چې کلم ورته درد کې هغه استعمالي د داسې قسمه د ویانو د استعمال د وجنه انسان ته څه تکلیف پیښې دی شي او آیا دا پریکټس یا دا طریقې کار مناسب دی
دا انتهائی خطرناک ته جی او زبا دا وېما چې ما ډېر مریضان دسې لیدلی دي چې راغلی دي مونږ ته او د درد لپاره هغوی ظاهره ده په کلي ولس کې هغه ډسپنسري وي یا هغه فارمیسي وي د هغې نه وایي ورشه د شین کاغذ یا د سور کاغذ د درد ګولۍ مال راوړه نو په هغې کې د اینټي انفلمیټریز نان سټیرایډل اینټي انفلمیټریز ورته مونږ وایو لکه په هغې کې بروفین دی ډایکلوفینک دی میلوکسیکم د سیلیکوکسیب دی دا یو څو سیزونه دي او خلک ډېر زیات استعمالوي د دې زو تاسو ته نقصانات وایم نقصانات دا کېدای شي چې ګرده وسره فیل کېدای شي بلډ پرشر وسره سیوا کېدای شي معده وسره خرابېږي او په معده کې السر جوړېدای شي هارت اٹیک وسره کېدای شي فالج وسره کېدای شي نورې داسې بیماریانې دي الرجیک ریئکشنز کېدای شي پرابلم دا دی مسله دا ده چې په کلي ولس کې خلک دا دوایانې راخلي نو اکثر خو ما داسې هم لیدلی دي او ما اکثر به یې تصویر هم واغېستو چې په دغه ګروپ کې به دوه دوایانې به یې راغېستې وي لکه دا چې کوم ګروپ ما تاسو ته یاد کړو نو یو به یې ډایکلوفینک راغېستی او بل به یې نیپروکسین راغېستی او د هغې سره خو هغه خطره بیا ډېره زیاته شي نو د دې نه ځان ساتل پکار دي چې یو سړي ته دومره تکلیف دی دومره درد دی ورته چې په څه سره ښه کېږي نه پکار دا ده چې دی ډاکټر ته ځان وښيي او بل خبره دا ده چې هر دوایی چې دا د هر مریض د پاره ټیک نه وي ډاکټر چې کله یا سپیشلیست چې کله یو دوایی لیکي نو هغه د هغه مریض د هغه بیکګراوند چې کومه د میډیکل هیستری ده فشار دی یا ورته ډایبټیس دی د شکرې بیماری ده ورته یا ورته پوخا فالج شوی دی د زړه ټیک ورته شوی دی نو موږ هغه دوایی ورته په احتیاط سره لیکو او هغه په خبره باندې پوه هم کو چې که تا ته څه داسې څه دغه وه مسله راتله نو ته به موږ خبرې اوس که په کلي کې دی راواخلي او دی دغه دوایانې خوري نو نقصان یې د حد نه زیات کېدای شي
ډاکټر صاحب په ولس کې یو عام تاثر دا دی چې دا ناروغي چې کوم د یو ګولۍ واچوي نو دا ورسره ختمیږي آیا دا د اوږدې مودې ناروغي ده او دا مکمل تشخیص او علاج غواړي که نه دا وختي بیماری ده او د لږ وخت د علاج نه پس د دې خاتمه کېدای شي
په دې کې جی مختلف قسمونه دي لکه اوس یو قسم دی چې هغې ته مونږ سپټیک آرترایټس وایو سپټیک آرترایټس کې جراثیم بیکټیریا یا وایرل آرترایټس چې دی هغې کې دا جرثومې چې دي د هغې د وجې نه چې کم آرترایټس جوړ شوی وي، نو چې داغه علاج وشي داغه غو وخت تیر شي یا که انفیکشن وي په یو جوائنٹ کې په یو جوړ کې، نو هغه قصه خو ختم شي. د یو سو هفتو انټي بایوټیک چې اوخري نو هغه ختم شي. خو که مونږ خبره کوو د روماتویډ آرترایټس، انکایلوزینګ سپانډلایټس، لوپس، سپیروډرما، دا قسمه بیماریانې چې دي نو دا په وجود کې پرته وي، دا د وجود نه وځي نه، د دې تشخیص په وخت پکار دی او د دې دایمي علاج دی. دا یو کورس نه دی چې یو سړی به میاش کورس وکړي، دوه میاشتې به وکړي. اکثر زو خلکو ته چې ټریټمنټ شروع کمه دې میاش دوه کې خشي فوراً دوائی پر خودی بیا راشی درې میاشتې پس راشی وای ما خو ډاکټر صاحب غا تا چې کوم دوائی لیکلی و ما خوړلی و زو خو ما پر خود اوس بیا نه جوړم. نو هغه کې هغه مریض پدې پوه نه چې دا د علاج چي دی، دا دایمي علاج دی او دا دی کې دی بندول نه شي. ها دا کې دی شي چې کله مونږ دوائی زیاتو کله کمو کله ورسره نور دوائی شاملو چې پاغه کار نه کیږي، نو یو بلی مرحله ته ټریټمنټ بوزو. نو دغه اپ اینڈ ډاون مونږه په علاج کې کو خو بندوي نه په زیات تر کیسز کې.
صحیح ډاکټر صاحب، یو اوریدونکي راغلی دی اخوی سبختل لري مرګري استړی مشه په خیر راغی.
السلام علیکم ز عادل تورای د کور میجلی تحصیل علی زاین سلامونه وړاندې
کوم. عادل تورای سه په خیر راغی د کور می ایجنسی نه مو د کور می قبایلی دلی نه مو ټلیفون کړی خپل پښتنه کوي. تورای سه
تنه مودا دې سلاک دې ملي دار تا خالق ګلې خوري استنی خوري لکه ورین استنی وای بوز واخ کی یا د غوغ دار تا ورین ګلې خوري. آیا دا تاون کوي که نه کوي؟ موجوده واخ کی قبایلی ضلعو کی زنا واخ دي کی ډاکټرون نه وی نه دا ګلې کوي بل د کولمو خوګ د پوره خالق بل جیل ګلې ان ډېر خوري. دا ایت تاون کوي که نه کوي؟ ای دی پوره د مڅ کول پکور دي.
ډاکټر صاحب په خپل خبرو کې توري صاحب دا ویل چې هر هغه دوايي چې هغه ډاکټر نیکلی داغه استعمال نه دی پکار، دا انسان ته نقصان د فائدې په ځای نقصان ورکوي. خو ډاکټر صاحب لستا پوښتنه اکدمه چې ډاکټر صاحب سوي ډاکټر صاحب
دوی دا توري صاحب تپوس وکړو د ملا د درد دملا د درد جی ډیر وجوهات کې دی شی. یو خو آسی ویر اینڈ ټیر وی چې پاګه کې ډیسکونه لګ ریجیدلی وی یا د عمر سره غ چینجز راغلی وی، نو یو دغه وجه ده. خو دا په ځوانانو کې هم کې دی شی چې پاګه کې مونږ ورته انکایلوزینګ سپانډلایټس وایو، پاګه کې په دې مهرو کې سوزش شوی وی، سوجن غوند کې شوی وی، انفلمیشن ورته مونږ په انګریزي کې وایو. د دې ټولو علاجونه بدل دي. خو دا دوی چې کوم وی چیر په کلی کې د ورین ستنی وهل زوب دوی ته بیا دا ریکوست سودا پرته وکما چې دا ستنی وهل ټیک ندی د دې سره تاسو ته نقصان رسي دی شي، چې تاسو ته تکلیف وي نو تاسو په وخت باندې خپل ځان اوخی چې تاسو تشخیص شي او تاسو ته دسي علاج درکړي شي چې هغه کفرس ک تاسو ډیر وخت جاری وساتئ چې تاسو ته نقصان درنکي.
ډاکټر صاحب په قبایلی د لوکي یو مهمه ستونزه چې کوم ده، هغه د ډاکټرانو او د هسپتالونو او د صحت د مرکزونو نشټواله دی. د قبایلی د لو په خاصه توګه د خیبر پښتونخوا لري غرایزي سیمې چې کوم دي، په هغه سیمو کې خلکو ته داسې سهولتونه نشته، نو هغوی دا معمولي ګڼي که هغوی ته درد وشي یا د هغوی په بدن کې یا د هغوی په جوړونو کې، نو په کورني علاج باندې هغې اکتفا کوي. نو د دې دپاره تاسو دې ته څه وایي چې آیا یو مشخص ډاکټر له تګ ضروری دی که نه په کور دننه یا په کلی دننه دوی هم د دې دپاره څه ناڅه کولی شي؟
دا اوس په دې باندې جی منصره ده چې یو کس ته کاغه په پټی کې کار کوو او لکه لاس یا وخت د معمولی غونته کې یا ادړ دی دو یا خپاو هغه لږه نور ورته اډو کې مات نه دی نور روغ دی او د لږه دوایو خوړه دی ټیک شو او بس بیا سه مسله نه وه خو ټیک تا. خو چې اوس داسې یو کسی چې هغه ته جوړونه پړسیږي، سحر را پاسي، وجودی سخت وي، کلک وي، سپونی وي، پی نوري بیماریانې ورسره داسې وي چې په سابندي ورسره راځي د جوړونو د هغه تکلیف سره، یا ورته پخله کې زخمونه جوړیږي. ډېری بیماریانې داسې دي چې هغې ته دا مونږ کنیکټیو ټیشو ډیسارډرز وایو، دا لوپس چې پکې ما یاد کو، یخته پکې ډېر زیات غورځېږي، دنور دا رڼا په سرمن باندې ډېره بده لګي. نو دا قسمه علامات چې وي، یا ځینې داسې کېږي چې لاسونه یا دا نوکونه پکې رنګ بدلی، سپین شي او وودي شي، په خاص کر په یخ موسم کې رینوډز ورته مونږ وایو. نو دا قسمه علامات چې چاته وي نو پکار دا ده چې هغه سپیشلیست ته نوخی. او پدیزی کی بزو یو بل ضروری خبره دا غنما چې سمره کزما سو ک ډاکټران ملګری دا خبري زما اوري هغوی ته به زما دا ریکویسټ وي چې تاسو کله هم دسې یو مریض وګورئ او هغه ته د انفلمیټری آرترایټس یا کنیکټیو ټیشو ډیسارډر تاسو سسپیکټ کوئ نو مهرباني وکړئ هغه تاسو رومیټالوجست ته لېږئ، سپیشلسټ ته لېږئ چې تاسو ته نږدې څوک هم وي یا کم ښار درته هم نږدې وي یا کمه علاقه درته سینټر درته نږدې وي. د هغې وجه دا ده چې د دوی په تشخیص کې ډیلی رانه شي، لیټ نه شي او په وخت باندې علاج شروع شي.
دا څومره خطرناک ناروغي ده؟ آیا دا ژوند اخیستی شي او آیا دا ناروغي د انسان ژوند تر ډیرې مودې پورې اغیزمن کولی یا خرابولی شي؟
بالکل کولی شي، دواړه کولی شي. یو سړی ته که د جوړونو داسې بیماری شورو شوا چې ده ته پړسوب کېږي، سختي کلکوالی وي پکې، درد وي پکې، او دا پروسس دا انفلمیشن یا دا سوجن او سوزش چې جاری وي نو دن نه جوړ خرابوي. اوس چې جوړ خراب شو، جوړ کوک شو، نو په اوله کې به ده ته معمولي مسله دی، به کار نشي کولی. خو بیا ان دا لانگ ټرم لس ات کاله پس، پنځلس کاله پس پا دے دسی هم عین ممکنه ده چې دے به بالکل د کټ کی چې د علاج نوی شوی په وخت باندې. خو ځینې بیماریانی په کې داسې هم دي چې کداغه علاج او نکړی شي نو دا د انسان ژوند مغستې شي، او ګردی فیل کې دی شي، پړپوس فیل کې دی شي، او د زړه اٹیک کې دی شي، دا ټول تکلیفونه سره راتلی شي. نو غوره خبره دا ده چې په وخت تشخیص وشي او په صحیح ځای کې علاج وشي. ما داسې مریضان لیدلی دي چې هغه ډیر اوکړیږي، هغه کله یو ځای ته، کله یو ډاکټر ته، کله حکیم ته، کله یو کس ته، کله بل ته، خو هغه پراپرلی ساین پوسټینګ یې نه شوی. چا ورته دا خبره نه یې کړي چې تو ځان سپیشلسټ ته ورسوه، هغه به تا لکه صحیح دغه وکړي. زمونږ تعلیم د کمی د وجې نه داسې مسلې زو یینم په دې مریضانو کې چې هر څوک د هر شي علاج کوي، او هغې کې زمونږ د ډاکټرانو هم دا غلطي ده یو قسمه. لکه اوس که زه رومیټالوجست یم نو زه خو به د رومیټیزم یا د رومیټک ډیزیزز علاج کوم، زه خو د چا د زړه یا د معدې علاجونه نه کوم. که د هغې کې هغه مسلې ورته راځي نو زه هغه مریضان بیا د هغې سره ریلیټډ چې کوم سپیشلیسټان دي هغوی ته یې ریفر کوم چې هغوی پراپرلی وګوري او هغوی ورته خپل مخصوص علاج په صحیح طور او طریقه ورکړي چې مدرس ته فایده وشي.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې یوه وجه د غوښې زیات استعمال او خېلو چې وخیکم یوریک اسید یو داسې نور شیان وي چې هغه انسان په روزانه په روزمره بنیاد باندې خوري او پغې کې داسې موجودي، آیا ډاکټر صاحب هغه سیزونه چې کوم سیزونه کې یوریک اسید ډیر زیاتی دا غینه ډډه کول پکاري، په مناسب انداز کې استعمالول پکاري، او زموږ په قبایلي دلو کې په متوسطه طبقه او غریبانو کورنو کې چې کوم د خوراک یو معیار دی یا د خوراک کومه طریقه د الوګان ډیر خوري یا غوښه ډیر خوري یا پیاز ډیر خوري یا ډیر سیزونه، آیا دغه ډایټ کې دغه د خوراک په طریقې کار کې په لیست کې په فهرست کې څه بدلون پکار دی؟
زوبه په اسانه کې دا وایم چې بیلنس ډایټ، بیلنس ډایټ دی ته وایي چې یو انسان د پروټین، کاربوهایډریټ، فیټ د دې ټولو مقدار چې دی هغه چې کوم ریکمینډډ دغه دی. لکه تاسو خبر ډېر خپلی وکړه چې په کلو کې خو خلک دغه روټۍ او وریجې ډېرې زیاتې خوري، په دې پښتونخوا کې زه اکثر چې ګورم نو بس د روټۍ او د چاولو د وریجو نه علاوه لکه خلک ډېر کم غوښه سره ډېره دغه کوي. نو دا سیزن که په بیلنس طریقې سره دغه شي نو داسې سهرج پکې نشته. زه اکثر خلکو ته هم دا په تاسو حرام نه دي، خو تاسو دا په خپل لږ مناسب مقدار سره دغه کوي، او دا خو مونږ زمونږ ایمان هم دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم یو دغه دی چې تاسو لکه دا روټۍ چې خورئ دا لږه مناسب دغه سره خورئ چې ډېر زیات نه وي. چې کله سړی مناسب مقدار سره روټۍ وخوري د ده وجود هلکه وي، سپک وي، دی ښه فیل کوي. دغه شان د ډایټ دا څومره سیزونه چې دي غوښه هم داسې نه ده چې بالکل پچا لکه مونږ دا ووایو چې یاره به بالکل دا نه خوري، دغه نه ده. که چاته ګاوټ وي په هغې کې به هغه احتیاط کوي، خو چې چاته ګاوټ یا داسې څه بیماریانې نشته نو د غوښې بندش چې دی دا مونږ چاته نه وایو چې په تا باندې بنده ده. یا داسې مخصوص خوراکونه، مالګه اصل کې ډېره نه ده ښه، چینی ډېر نه دی ښه، او کاربوهایډریټس په ډېر مقدار کې نه دی ښه. کاربوهایډریټس د غنمو په روټۍ او په چاولو کې دي، په وریجو کې. نو دا یو دوه درې سیزونو کې چې لږ مونږ احتیاط وکړو، په مالګه کې، په چینو کې او په کاربوهایډریټس د غنم روټۍ او چاول وریجې چې لګي کمی خورو. نو نور داسې پکې صدغه نشته. د سبزیانو ډیر استعمال پکار دی، د فروټو ډیر استعمال پکار دی، غوښه مناسب هر سړی خوړی شي، مایع خوړی شي، او په دغې کې هم څه ممانعت نشته، خو چې هغه مقدار د حد نه زیات نشي.
ستاسو چې کومه اداره د الارچ یالرینګ هسپتال پاغي کې ستاسو د او پی ډی د سوخ نه تر سوخ پوری په دې کې څومره ډاکټران وي، او چې کوم کسان راشي کوم وختونو کې راتک پکار دی، دان تر پیسې څومره راوړل پکار دی، او دغلته کې د دې علاج به څنګه کی؟
او پی ډی زمونږ په منډه باندې، د پیر په ورځ باندې، او په وینزډي باندې وي.
هر
اته بجې شروع کیږي او دغه شان د درې درې نیمو څلورو بجو پوری هغه او پی ډی روانه وي. خو خبر دا وی چې دوی سحر وختي راځي، او دا غینه مخکې هغه خپل چټۍ په شل روپۍ او چټۍ جوړیږي، هغه به اول جوړی، بیا بادل ته او پی ډی ته راځي. بیا ظاهر دا اوس دا ډیپینډ کوي په دې باندې منصر ده چې مونږه سسپیشن څه ده یا شک مو څه ده، نو داغې مطابق داغوی ټیسټونه دي. نو یو سو زر روپۍ خو لګي، بیا دوی دوایی هم اخلي بزان لا، نو لګ دغه د پیسو پکې یو سو زر روپۍ لګي، او بیا که فرض کې علاج بل څه پکار وي، ناغه باغوی ته مونږه ایکسپلین کوو وایو بورته.
ډاکټر صاحب یو جهان مننه د مشال ریډیو روغتي او درملنه خبرونه کې را سره ډاکټر سلیمان خان صاحب چې د خیبر پښتونخوا تون لوی هسپتال لارچ کې د روماتولوژي ډپارټمنټ مشر دی. ډاکټر صاحب ډیر ډیر مننه.
ډیر شکریا مجید بابر صاحب، ډیر ډیر مننه.
اوبه دسی اوریدونکو د روغتي او درملنې خبرونه نوم په دې ځای ما مجید بابر او اکرام مسکین یار ته اجازه راکړي. خاد آباد او بریالي اوسئ.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو، او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.